द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ودانندې تور ورځ 2013 کال د اکتوبر ومه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمه او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي د ډی وای یو ساته خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به تاسو ته وړاندې کوو په دې خبرونه کې خو لاول سر ټکی
افغان چارواکي وای په میدان وردګ او پکتیا ولایتونو کې د تشدد په تازه پیښو کې د 14 پولیسو عسکرو په ګډون لښته لږه 24 کسان وژل شوي او بلې خوا پاکستان ویلي په جلال آباد کې خپل کونسل خانه بیرته پرانستلو پریکړه کړې
د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د اتوار په ورځ یو بیان کې ویل چې کونسل خانه به د ویزو ورکولو عمل د سبا نه پیل
د مالی چارو د سار د نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف چارواکي به نن پاکستان ته رسیږي او سبا به پاکستانی چارواکو سره د ترهګرو د مالی مرستو د مخه نیولو په اړه خبرې اترې کوي
ان کی جو ریکوائرڈ ریگولیشنز ہیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو انفورس کریں تاکہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکل آئے باہر اور بلیک لسٹ کی طرف نہ جائے
او په پخوانی قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي د وسلوال طالبانو لخوا وران کړل سو سکولونو څخه 30% بیرته رغولي خو په سلهاو نور سکولونو له رغولو ته اړتیا لري
لاس کولم یګیږي چې مشته اېڅ کې سم د ټارټ بشتر غا ساري کورسي بلیک بورډ دا شینل دی رغلي
او اوس خوښ شه د خبرونو تفصیل ته
په ختیځ او مرکزی افغانستان کې چارواکي وایي د تشدد په تازه پیښو کې لښته لږه 24 کسان وژل شوي چې نیمایي ملکي وګړي دي په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي وسلوال طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په مرکز باندې د شپې له مهاله حمله کړې او د پولیسو د ځایي مشر تر څنګ یې 14 نور پولیس مامورین وژل دي راپورونه وایي له تیښتې مخکې وسلوالو ځینې حکومتي ودانۍ سوځولي او په لویه لارې ماینونه هم شخ کړي دي په عین وخت کې په ختیځ پکتیا ولایت کې ځایي خلک وایي د ترهګرۍ ضد هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژل شوي او 40 نور ژوبل دي د حکومتي هوایي ځواکونو د بمباری په ګرد سړې ولسوالۍ کې ترسره شوي د طالبانو یو ویاند په سیمه کې د جګړې پخلای کړی او ادعا کړې چې د دوی وسلوالو نږدې 10 افغان امنیتي ځواکونه وژلي او یو شمېر نور یې جوبل کړی دي خو د طالبانو د دې داګانو په خلای نه دي سوي
پاکستان اعلان کړی چې په جلال آباد کې خپل تړلې کنسولګری سبا یو ځل بیا ورستو د هغې پرانیزي چې افغان حکومت نه د کنسولګری د امنیت باور ترلاسه کړی دی د پاکستان خارجه چارو د دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل یکشنبه په ورځ خپل یو ټویټ کې لیکلي د افغان دولت لخوا د امنیت د باور ترلاسه کېدو ورستو پاکستان خپل کنسولګری بیرته خلاصوي او د سبا نه بعد د ویزو ورکول هم شروع کړي د اګست په 13 نیټه د افغانستان ننګرهار ولایت کې پاکستان خپل کنسولګری تړلې و او تورې لګولې چې د ننګرهار ځای چارواکي د کونسلګری د امنیت چارو کې مداخلت کوي خو د ننګرهار والی د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو د پاکستان په کونسلګری کې د افغانانو نه د ویزو په سر نه یوازې بډې رشوتونه اغستل کیږي بلکې بد چلند هم ورسره کیږي
په جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي هلته لورانسو سکولونو څخه 30% سکولونه بیا رغول شوي د سیمې د زده کړو او ښوونه د چارو مشر محب داوړ جوته ویلي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په وخت نږدې 400 سکولونه وران کړل شوي بو خو حکومت ډیر په چټکتیا سره د دغه سکولونو د بیا رغونې کار شروع کړی چې د سیمې ماشومانو ته د زده کړو چارې برابرې کړي تفصیل عدنان بټنۍ راکوي
یو استاد پیر اقبال دیوا توای په تیږه ماشومان کښینولې وی او ورته زده کړې ورکوي
په سکول شه د شلې باندې مشته د بشتره کټ مش دوی نه میندوي چې مش واته کښیږي هغه استوز چای مړې ته په فکر شي چې زړه چای مړو چې میندو کړ کدرې ضرور کسن په خپل هغه شپندې شي پاک شه یو کاس د لنګری کردار ده کوي او پښتون ورته کو او دوا کسن ټیچینګ کو خبر ده چې هغه علاقې بچونه ته هغه مسله ده چې هغه ته د کنوینس طریقه نشته دی ایون کورسي ټټینا د نوستی د ځوی نشته دی یم چې ان شاء الله د جذباتو چې کب به خي کلک غورموي ځوی نه وي بیا هم ډیوټي کړی دی ان شاء الله کی لاس کولم یګیږي چې مشتا اېڅ کې سم د ټارټ بشتر غا ساري کورسي بلیک بورډ دا شینل دی رغلی په پوسه د پولیټیکل کم پرشر وی لیا د آرمی پرشر وی ته او زه خبره دوی چې اېدغه خبره هم نه
د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې تندروي او د ناکلن رای نجات می فوزي عملیاتو په درس کې نږدې 400 نه زیات تعلیمي ادارې په بشپړ ډول تباش ویدی جنوبی وزیرستان تعلیم سانګه مشر محب داور وای
سکولین اڑانګین او پولیٹیکل انتظام یا پاک آرمی پراجیکٹس این جی اوز ٹول لگائی خپل میں سے کوآرڈینیٹ کبھی فاٹا سیکرٹری ڈائریکٹر سرا سیمرا ریمیننگ اسکول لیڈ ہم شوی اسکولینا دی برگو شوی اسکولینا دی دا وار فوٹنگ بندے ہنگامی بنیاد بندے میزما زیری ویر کبھی وہ جڑوی ہے وہ انشاءاللہ بات کری ڈیرا تیزا رہا
عدنان بیٹنائی ڈیوا جنوبی وزیرستان
د وی او ای ڈی واخ پراونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ. په پاکستان کې د تحریک انصاف د نوي حکومت لخوا د ګیس د بیو لوړولو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی این جی یا په گاډو کې د استعمالیدونکو ګیس بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د سی این جی د سازمان مشر وایي د ګیس د بیې لوړېدلو سره به وس مسافرونه اغستل کېدونکي کرایه ګانې هم لوړېږي چې 80% بسونه او نور ګاډي په سی این جی چلیږي. محمد عالمگیر نه په لن تفصیل اورو.
د پاکستان حکومت تیره میاشت د ګیس بیې 20% لوړ کړی وی چې له عمله د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سی این جی نرخ د یو کیلو پر سر 100 روپۍ څخه اوخته و. د سی این جی بیلابیلو سازمانونو مشرانو 2 ورځې وړاندې پریکړه کړې وه چې هغې به د ګیس د بیو لوړولو پر ضد عدالت ته رجوع کوي، یا به احتجاجي مظاهرې پیل کوي، یا به د سی این جی پمپونه تړي. د سی این جی د کاروباریانو د سازمانونو مشر عبدالسمی خان خبریالانو ته ویلي چې د سی این جی د بیو لوړولو سره به عام اولس او صنعت سخت وځپلی شي. د ټول پاکستان د سی این جی فورم چیرمین شبیر سلیمان میډیا ته ویلي چې د بیو لوړېدو سره اوس خیبر پښتونخوا کې د سی این جی د یو کیلو بیا 80 روپۍ نه 145 روپۍ ته لوړه شوې ده. هغه ویل د وړاندې نه هم د نورو صوبو په پرتلاخ صوبه خیبر پښتونخوا کې د سی این جی بیا لوړه وه او اوس دا بیا نوره هم برختلې.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
راپورونه وایي د پاکستانی چارواکو او د بې قانونو پیسو د لیږد د څارنې نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف ترمنځ به خبرې اترې سبا د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې شروع کیږي. مامورین وایي د ایشیا لپاره د اف ای ټی اف د مامورینو ډله به نن شپه پاکستان ته رسیږي او د کورنیو چارو او د مالي چارو د وزارتونو له چارواکو سره به لیده کاته کوي. پاکستان د بې قانونو پیسو د لیږد را لیږد او د ترګرو تنظیمونو سره د مالي مرستو د درولو په اړه د کافي اقدام نه کولو له امله نړیوالې ادارې په خپل خړ یا گری فرست کې شامل کړی دی.
ترک چارواکی وایي د سعودي عرب خبریال جمال خشوګي 13 هفته استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې وژل شوی دی. سعودي چارواکي دغه تورونه بې بنیاده وایي. جمال خشوګي د ډېرې مودې نه په خودساخته جلاوطنۍ کې په امریکا کې اوسېدو. 13 هفته هغه په استنبول کې د سعودي عرب کونسلیټ نه د خپل واده دپاره کاغذونه برابرولو دپاره تللی و. د هغه کېدونکې میرمن چې د کونسلیټ نه بهر په انتظار وه وایي خشوګي د کونسلیټ نه بهر راونه وتو. خشوګي به د امریکا واشنګټن پوسټ اخبار دپاره هم لیکل کول. هغه د سعودي شهزاده محمد بن سلمان سخت ناقد وو. ترک چارواکو رایټرز ایجنسی ته ویلي د هغوی ړومبني معلومات ښایي خشوګي په سعودي قونسلیټ کې وژل شوی.
په برازیل کې نن د یکشنبه په ورځ وګړي صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي. د لاتینا امریکا د هغه غټ اقتصاد په هیواد کې دا ټاکنې په داسې وخت کېږي چې د لاتینی امریکا د تاریخ تر ټولو لوی د اداري فساد رسوایی را برسېره سوې ده. راپورونه وایي جایر بولوسونارو په غیر متوقع توګه د یو ټینګ کاندید په توګه مخې ته راغلی. جایر د پوجي او پخوانی کپتان دی چې د تیری پوجي واکمنۍ ستاینه کوله او د ښځو سپکاوی هم کړی دی. د هغه نزدې مقابله به د ساو پالو له پخواني شاروال فرناندو حداد سره وي. که چیرې په صدارتي ټاکنو کې ټاکل سوي رایه وانه اخیستل سي نو د اکتوبر په 28مه نیټه به بیا ټاکنې کیږي.
د امریکا خارجه سیکرټری نن د اتوار پر رسول تر رسیدلې جنوبي کوریا نه مخکې هغه شمالي کوریا ته تللی و چېرته چې د ملک مشر کیم جونګ اون سره ملاقات کړی. کیم او پومپیو د ملاقات نه پس په وینا اوریدل شوی چې ملاقات ډیر ګټور وو. پومپیو ټویټ کې ویلي پیونګ یانګ سفر کې د کیم سره ملاقات ډیر ګټور وو. موږ د سنگاپور غونډې اهداف ترلاسه کولو اړخته پرمختګ جاري ساتلی. د نه پس به د امریکا خارجه سیکرټری چین ته هم ځي.
د امریکا سنټ پرون د جنسي تورونو سره مخ بریټ کوانوف د ستري محکمې د قاضي د منصب لپاره د ګمارلو منظوري ورکړې. په سنټ کې د کوانوف په حق کې 50 او مخالفت کې 48 رای ورکول سوي دي. د امریکا په سنټ کې د بریټ کوانوف لپاره د رایو په وخت د ملمنو په ځای کې ناست خلکو د هغه په ضد نارې وهلې چې ورته د جج یا قاضي د منصب لپاره قبول نه دی. خو مرستیال صدر مایک پنس به ورته د خاموشۍ امر ورکاو. له سنټ څخه له منظوري وروسته صدر ډونالډ ټرمپ خپل ټویټ کې د سناتورانو د فیصلې هرکلی کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته په ختیز او مرکزی افغانستان کې چارواکي وای د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي چې نیمایي ملکی وګړي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وای وسلوال طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په مرکز باندې د شپې له مهاله حمله کړې او د پولیسو د ځای مشر تر څنګ یې 14 نور پولیس مامورین وژلي دي. او هم هلته په پکتیا ولایت کې ځای خلک وای د ترګریز د هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژل سوي او شل نور ژوبل دي. بشپړه تفصیل اورو له حکمل روان څخه په دې رپورټ کې.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي دي وسلوالو طالبانو لخوا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ په شویو ډله ییزو بریدونو کې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي له امریکا غږ ډیوې سره خبرو کې ویلي دي تیر شپې په بریدونو کې د سید آباد ولسوالۍ امنیا کمانډان په ګډون 14 تنه امنیتي سرتېري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. رحیمي زیاته کړه وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبلا اوښتې خو په وینا تر اوسه یې کرشمیر نه دی معلوم. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال وایي سید آباد ولسوالۍ او شاوخوا امنیتي پوستې دا مهال د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او سیمې ته تزدمي افغان سرتېري هم رسیدلي او د ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ باندې د طالبانو حمله موږ تهیده وو او د څو پوستو سقوط هم تهیده وو. خو ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، د احساس نه لري. په ورته وخت کې امنیتي ځواکونه دوی ته درانه تلفات اړولي دي. زموږ امنیه قمندان دغه ولسوالۍ له بده مرغه شهید شوی دی سره د 14 امنیتي ځواکونو سره او د اوو امنیتي سرتېري په دې برخه کې ټپیان.
وسلوالو طالبانو ویلي دي میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تېرې شپې په بریدونو کې په بشپړه توګه نیولې افغان امنیتي سرتېرو ته د غنی مرګ ژوبلې رسیدو ادا کړې ده. بلخوا د پکتیا ولایت چرواکو ویلي تیره ورځ د دې ولایت په ګردې چړې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتو پر مهال پر ولسی خلکو د هوایی بمبار په پیله کې 10 تنه ولسی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیې کمانډان راز محمد مندوزی ډیوې سره په خبرو کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې د هوایي ملاتړ د مرستې غوښتنه کړې چې د ګردې چړې په سورخیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال طالبانو خو پر افغان سرتیرو بریدونه تر سره شول. نو موري زیاته کړه که څه هم ولسی وګړو ته په هوایی بمبار کې د وخت مرګ ژوبلې پاړه امنیتي چرواکو دقیق معلومات نه لري، خو د سیمې خلکو ورته ویلي چې په دې شویو هوایی بریدونو کې 10 تنه ولسی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
پاکستان اعلان کړی چې په جلال آباد کې خپل تړلې کونسلګری سبا یو ځل بیا وروسته د هغې پرانیزي چې افغان حکومت نه د کونسلګری د امنیت باور ترلاسه کړی دی. د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی و، نو په دې موقع د افغان چارواکو سره د نورو مهمو مسلو سره سره د پاکستان د کونسلګری د تړل کېدو په هکله هم خبرې کړې وې. تفصیلي رپورټر شاد حسین رالیږلی.
پاکستان د افغانستان د ختیز ولایت ننګهار په سرخار جلال آباد کې د خپل تړلې قونسلخانې د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د اتوار په ورځ یو بیان کې وویل چې قونسلخانه به د ویزو ورکولو عمل د سبا نه پیل کړي. په ټویټر جاری کړي بیان کې د خارجه دفتر ترجمان وینا وه چې پاکستان د جلال آباد قونسلخانې د عملیاتو د پرځای کولو پریکړه د افغان دولت لخوا قونسلګرۍ ته د همه په کار سیکورټي ورکول د باور روستو کړی دا. د خارجه دفتر ترجمان دا هم ویل چې د قونسلخانې د بیا پرانستو روستو جلال آباد او نږدې سیمو کې میش افغان وګړي د ویزو ترلاسه کولو لپاره د ګل د ورځې قونسلخانې ته رجوع کولی شي. د اګست په 13 نیټه د افغانستان په ننګهار ولایت کې پاکستان خپل قونسلګری تړلې وه او تورې لګولې وو چې د ننګهار چارواکي د قونسلخانې د امنیت په چارو کې مداخله کوي، خو د ننګهار والي د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې پاکستان په قونسلګری کې د افغانانو څخه د ویزو په سر نه یوازې بډې رشوتونه اغستل کیږي بلکې بد چلن هم ورسره کیږي. د قونسلګری د بندیز لکبله د افغانستان په ختیځ سیمو کې میش په زرګونو هغه افغان وګړي د ستونزو سره مخ شوي وو چا چې د پولې پورې غاړه کاروبارونه لرل. خلکو خپل خپلوانو سره د ملاقاتونو او د علاج ترڅنګ د تعلیم لپاره د پاکستان تګ راتګ کولو. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ډیو ریډیو سره خبرو کې وای دا یو ډیر فعال قونسل خانه ده او د دې د بندیز لوی زیان افغانانو ته رسیدو.
یو ډیر فعال کونسل خانه ده د جلال آباد او قندهار او بل خبره ده چې تاسو ویل چې نقصان خو افغانانو ته وي. د ورځې په زرګونو خلک چې کوم دی هلته ویزي اخلي او دلته راځي د صبح سرحد ته راځي هسپتالونو ته راځي خپلوانو ته راځي او دغه ته راځي نور د طالبان چې په کې دغه کاري سټوډنټس دي نو هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو. نو د هغې تکلیف ته چې وګورئ پاکستان ته خو څه دومره دغه مغه نه وو خو دا خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو او په دغه وجه باندې د افغانستان دولت د فشار لاندې راغو د خلکو د فشار لاندې راغو. داسې مهرباني وکړي داسې حالات پیدا کړي چې دا کونسل خانه دوباره بېرته شي. نو بې تکړه او تعلقات چې کوم دي په خپل ځای دي په هغې چې کوم خندان منډان دي خو تاسو ته معلوم دي کله دا چتی کله کمیږي او سو پوری چې دا افغانستان کې انسرجنسی ده دا غي اثرات په دې تعلقات باندې پریوزي او خصوصا د پاکستان او افغانستان په پوله باندې پریوزي.
د قونسلخانه د بندیز وروسته د دواړو هیوادونو د اعلی چارواکو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرې اترې جاری وي او د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي 13 میاشت د کابل د سفر په محل د ماملا د افغان چارواکو مخې ته هم راپور تکړه وا. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس آف امریکا ډیوا د ګلو قدرمن اوریدونکو خبرمنه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستانی چارواکو او د بې قانونه پیسو د لږد د څارنې نړیوالې ادارې یا اف ټی اف ترمنځ به خبرې اترې سبا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. مامورین وایي د ایشیا لپاره د اف ټی اف د مامورینو ډله به نن شپه پاکستان ته ورسیږي. په دې هکله نور تفصیل اورو اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
په نړیوال کچ د ترخګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول ترسیل په چارو نظر لرونکي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله به پاکستان ته رارسي او دا ډله به د پاکستان حکومت سره په اړوند چارو حتمی خبرې کوي. د اف ای ټی اف ډله به د پاکستان خزانه او داخله چارو وزارت چارواکو ترڅنګ مرکزی بینک چارواکو سره به هم لیده کاته کوي. دغه ډله به د اغه ټول انتظامی او قانوني بدلونونو چې د پاکستان حکومت د رقم غیر قانوني ترسیل او ترخګرو د مالی مرستو مخنیوي په قانون کې کړی دی جاج به اخلي. مطبوعات اټکل کوي چې د اف ای ټی اف دغه ډله به سیکورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان چارواکو نه علاوه قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو سره به هم ملاقات کوي. روان کال د پاکستان حکومت په اعلی کچه اف ای ټی اف ته باور ورکړی وو چې د رقم غیر قانوني ترسیل او د ترخګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره به دغه یادې ډلې سره نږدې نه کار وکړي. خو اف ای ټی اف د پاکستان نوم د اها هیوادونو نوملړ کې شامل کړی دی کوم چې اف ای ټی اف وړاندیزونو رڼا کې د ترخګرو مالی مرستو مخه نیولو کې ناکامه شوي دي. د پاکستان په معاشي او اقتصادي چارو نظر لرونکي صحافي او سړنکار مهتاب هیدر په دې حق لوي چې پاکستان وړاندې نه د اف ای ټی اف ګری لیست کې شامل دي او کچرې د اف ای ټی اف وختونو ترڅنګ یې کار اونکړو نو بلیک لیست کې هم شامل دو یا رشته او د دې مطلب به پاکستان باندې یو شمیر معاشي بندیزونه وي. مهتاب هیدر وایي نه یوازې اف ای ټی اف بلکه نږدې روزو آی ایم ایف هم پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده چې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي او داسې تنظیمونو مالی مرستې دې ودروي. د نه ښکار ده ټوله نړۍ د پاکستان نه دا غوښتنه لري چې د ترخګرو مالی مرستې دې ودروي. مہتاب حیدر وائی
انٹرنیشنل کمیونٹی ان سب کا مطالبہ ہے کہ ہم ان ایشوز پہ سیریسلی کام کریں. اس لیے یہ وزٹ جو ہے جو فیٹ اف ہے اور یہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کی جو ریکوائرڈ ریگولیشنز ہیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو انفورس کریں تاکہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکل آئے باہر اور بلیک لسٹ کی طرف نہ جائے.
دوی وی یوشمیر عالمی دارے پاکستان نہ دا غختن لری چے دا ترخگر و مالی مرستے او درولو پلڑ کوٹے لے گامونا پور تکڑی او پاکستان دا پارہم دا مہمہ دا چے دا غختن امنی ایف اے ٹی ایف یو نړیواله اداره ده چې په ګرد نړۍ کې د ترهګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره کار کوي او سړونکو وایي چې د پاکستان حکومت د غډله په دې حق له پورته شوی خپل ګامونو باندې کانه نه کړه نو امکان دی چې نوم به په تور نوم لړکې شامل کړي شي او کچره داسې کیږي نو پاکستان به بیا یو شمیر عالمی معاشي بندیزونو سره مخ وي.
د تیلو او سرو زرو بهی خکتا او کلوړی دی
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سر نرخ دی.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیوډا ګلو خطرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. لمر سره ملګری اوسئ. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر نور هم مهم رپورټونه لرو چې په خپل نوبت به تاسو وړاندې کوو. خو اوس زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د وام اکتوبر د پیښې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوی او ورځ لمانځلې په هغه پیښه کې د دغه ګوند څلورو کسانو ژوند له لاسه ورکړی چې د ضیاءالحق د مارشال لا په ضد لومړی لاریون وو او هم دغه لومړی مزاحمت وو. تفصیل د حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د کوټي د شاروالۍ په میدان کې د شهیدانو د 15 سمتلین پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې دننه دوی د پښتني سیمو د یووالي غواړي. د په خبره چې دلته موږ جمهوریت غواړو او فوج به په سیاسي چارو کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي.
فوج به د سیاسيانو تر شا ولاړ وي. فیصله به سیاسيان کوي. داخلا او خارجه سیاست د وطن پالیسان به سیاسيان جوړي. پاوچ بوت سرحدونو حفاظت کی او کختار مکه جنگ را لئی دای به جنگ کی مربوطو کو پیدا کو دای به جنگ کی مربو جازونو پیدا کو دای به جنگ کی مربو چکونو پیدا کو دا شنه چې مخه را کړی دا فوجي هم دای باچیم کی.
محمود خان اڅکزي پر دې محل باندې په افغانستان کې د پاکستان لاس وهنو باندې کلک نیوکی وکړي.
افغانان څلوېش کاله کیږي خپل بچان گولی در مخامخ کردی دی ستا جنگ روان دی در روس را روغا وکا ستا جنگ لا نده اخلاص دوی در روس را روغا وکا و از ما پوجان تو بترینگ برکه تا خما تو بچه روس را غلی دی روس افغانستان نیسی بیا پاکستان نیسی بیا زی گرمی اوبا نیسی اغا جنگ روان دی تا گرمی اوبا چین تاواله.
در پشتونخوا ملی عوامی پارتی مشر محمود خان اڅکزي پر ملګرو ملتونو باندې ژغ وکړ چې په افغانستان کې تپل سوی جګړه دي لمنځه یوسي او گاونډیان دي د دې پابند کې چې دلته لاس وهنه نور نه کوي.
امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیز د افغانستان پر پولو ودرېږي یا د خپل متحده فوج راوستوي یا خپل فوجونه راوستوي مخ د افغانستان همسایګان ته چې دلته به څوک نیسي. افغانستان کې به هیڅوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سره کښېنی روغه په درې میاشتې به دا روغه اوسي.
ودغې غونډې ته د وینا پر مهال باندې سناتور عثمان کاکړ وویل چې موجوده حکومت د سیپیک هغه پروژې چې په پښتني سیمو کې موجوده وي هغه یې تړلې دي.
د عمرا خان سه مسلط کړی دی فوجانو او نن دا ټول حکومت د اسټبلیشمنټ چلی تور پارلیمنت مفلوجه دی ټول فیصلې دوی کوي. تاسو ولې د لا بل ورځ د ملي بچټې په مرکز کې پیش کړي د سیپیک نامیاد سیپیک ټول منصوبې وایسته د پښتون د دې سمبي اتیا فیصد سکمنه وایستل د جنوبي پښتونخوا ټول وایستل دا د ژوب د کوټ روډ سو دایم وایستلې موږ د دې مزمت کو
یاد د 2019 کې د اکتوبر پر 8 نیټه باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټي په کوټه کې د جمهوریت د پرځاکې دوه لپاره غونډه کوله چې پر دوی باندې برید وسو چې په ترس کې څلور کسان کاکا شهید رمضان ولسیار او داوود وجل سوي وو 15 کسان ټپیان سوي هم وو د کوټي د شاروالي شاروال ډاکټر کلیم الله خان په شمول 90 کسان نیول سوي هم وو چې دوی په کلونو باندې تیر کړی خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي له پاکستانه ز په خپل جلا وطن سو حمید سمسور وایسا په امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده
د وایس اف امریکا دی ودا د پیښور سرکاري نمبر 1 سکول چې نمبر لوس بدل کړی شو دی هلته کې طالب علمانو د لاسونو جوړ د سیانو نمایشي لګیدلې ده مدثر شاه په تفصیل راکړي
دا د پیښور خار تاریخي نمبر 1 سکول دی چې اوس په حسنین شریف هایر سیکنډري سکول نومول شوی دی او دغلته د مختلفو ټولګوز د کونکو په خپلو لاسو خوندور شیان جوړ کړی دي او خصوصیت دا ده چې دا ټول د بیکاره سیزونو لکه د پلاستیک خالی شو بوتلونو ګلاسونو د کاغذي ډبو او داسې نور نه جوړ شوی دي کم چې عموما خلک ډیر انته غورځي د سکول منتظمینو یو کوټه کې د دین نندارتون جوړ کړی دی خو د نندارتون ساينسي څنګه بیا د تودا کومکه چې زده کوونکو د خپل نصاب مطابق ماډل جوړ کړی دی لکه د نظامی شمسی د ماډل جوړونکو د غدود اووم ټولګي زده کوونکو عبدالرحمن او حمید الله چې د خپل ماډل په حق لډی وتا وای
چې دا سولر سیستم نه نظامی شمسی د نور دی د نور دی د سیاري د دې د غیر سپیل چکر وای دا په پیلا نمبر باندې د مرکری ټول کې ولا چې کومه سیاره ده کومه جنور ته ډیره جوخته ده د مرکری د ور پسې بیا په دویم نمبر باندې دا دغه دی وینسته دام پکې دا بیا په دویم نمبر دا دغه پسې مرکری پسې په دویم نمبر دا او بیا چې دی خو په دریم نمبر باندې زموږ زمګه دا
اورنج کلر چې کوم مونږ تخکاری دا نور دی زموږ نور او دا ګری کلر چې کوم دی دا سپوږمې دا او دا گرین او دا بلو کلر چې کوم دی دا زموږ زمګه دا دا چې کله زمګه تا او دا سپوږم د نور په منځ کې کله دا غراشي سپوږمې نو دې سره نور سپوږمې دا غني سي تندر نيسي
د غرض نندارتون کې د تعلیمي نصاب په نورو موضوعاتو هم زده کوونکو خایسته ماډلې جوړې کړې دي او خودلې ده چې نصاب کې د ایت څه خودل کیږي هغه په عملی توګه هم ممکن ده او دغه ماشومانو سرپرستی کوونکو د سکول ډراینګ ماستر حبیب ګل وای ټولو ماشومانو کې سن اس تخلیقی صلاحیت وي بس دومره په کار ده چې د دې لګ غوندې حوصله افزایي وشي
غته د اوس غته نه فالتو یو شی جوړ شوی دی نو دا مونگا دی علاقانو کی او تحلیقی صلاحیت پکی اجاگر کو او دا مقصد دی مونگا او دیر ٹیلنٹ دی ورکی خلق ویچی گورنمنٹ سکولونو کسی نشتے دی تا سوراشی مونگا معمولی اشاره وقت از او کما او پس بالا بانے بہترین بہترین پنپاری جوڑی شوی دی کی خسته خسته کار شوی دی
زیاده ی اکثر ماشومان مانه دی یوی موضوع په حق لا تپوسو کی چی دازه سنگ عمل کی خودل شم زورت معمولی او سو اشاری او کم او بیا چی سو ورزی پس د ماشوم تخلیق او وینم حیرانه پات شم او د سکول پرنسپل احمد رشید وای منم د سرکاری سکولونو وسیله به ډیره کمی وي خو کم وسیلو کی هم ډیر سکی دی شي
په هر سکولونو کې 8 ټیچر شته خو بعض اسکولوں کے دا مسائل دی چاہ اگے کہ انرولمنٹ سے وا دے نہ کم گتا سو گورے کہنا نہ پورا کمرہ مونگ دی تنشو دا کولے منس کے پکے ورتا دا کڑے دے او پکار چھ یارا ٹول نور اسکولوں ہم دا کیو گورنمنٹ ہم دا دی سفر استیو کی
زیاتې د قانون سازۍ د لارې دا عمل نور هم قوی کېدې شي ډومبیا دا وظیفه سکولونو کې ډراینګ ماسترانو ته سپارل کېدې شي او بیا په کار د خصوصي تخلیقی استادان هر سکول کې واغستل شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا پیښور
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نن اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وای په میدان وردګ او پکتیا ولایتونو کې د تشدد په تازه پیښو کې د 14 پولیس عسکرو په ګډون لشتلجه څلور وشت کسان وژل شوي او بلې خوا پاکستان ویلي په جلال آباد کې خپل کونسل خانه د بیرته پرانستلو پریکړه کړې.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د اتوار په ورځ یو بیان کې ویل چې قونسل خانه به د ویزو ورکولو عمل د سبا نه پیل.
د مالی چارو د سر د نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف چارواکي به نن پاکستان ته رسیږي او سبا به پاکستانی چارواکو سره د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیولو په اړه خبرې اترې کوي.
جو ہے گرے لسٹ سے نکل آئے باہر اور بلیک لسٹ کی طرف نہ جائے.
او په پخوانی قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي د وسلوال طالبانو لخوا ورانکل سو سکولونو څخه 10% بیرته رغولي خو په سلهاو نور سکولونو لا رغولو ته اړتیا لري.
لس کولم یګیږي چې مشته اېڅ کې سن د ټارټ بشتر غا ساري کورسي بلیک بورډ دا شینان دی رغلي.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په ختیځ او مرکزی افغانستان کې چارواکي وایي د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي چې نیمایي ملکي وګړي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي وسلوال طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په مرکز باندې د شپې له مهاله حمله کړې او د پولیسو د ځای مشر تر څنګ یې 14 نور پولیس مامورین وژلي دي. راپورونه وایي له تیښتې مخکې وسلوالو ځینې حکومتي ودانۍ سوځولې او په لویه لار یې ماینونه هم شخ کړي دي. په عین وخت کې په ختیځ پکتیا ولایت کې ځایي خلک وایي د ترګرۍ ضد هوایي دونو کې لښته لږه لاس ملکی وګړي وژل شوی او شل نور ژوبل دي. د حکومتي هوایي ځواکونو د بمباری په ګرد سړی ولسوالۍ کې تر سره شوی. د طالبانو یو ویاند په سیمه کې د جګړې پخلای کړی او ادعا کوي چې د دوی وسلوالو نږدې لاس افغان امنیتي ځواکونه وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي، خو د طالبانو د دې ادعاګانو پخلای نه دی شوی.
پاکستان اعلان کړی چې په جلال آباد کې خپل تړلی کونسلګری سبا یو ځل بیا وروسته د هغې پرانیزي چې افغان حکومت نه د کونسلګری د امنیت باور ترلاسه کړی دی. د پاکستان خارجه چارو د دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل یکشنبې په ورځ خپل یو ټویټ کې لیکلي د افغان دولت لخوا د امنیت د باور ترلاسه کېدو وروسته پاکستان خپله کونسلګری بیرته خلاصوي او د سبا نه بعد ویزو ورکول هم شروع کړي. د اګست په 10 نیټه د افغانستان ننګرهار ولایت کې پاکستان خپله کونسلګری تړلې وه او تورې لګولې وه چې د ننګرهار ځایي چارواکي د کونسلګری د امنیت په چارو کې مداخلت کوي.
په جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي هلته لوران سو سکولونو څخه 10% سکولونه بیا رغول شوي. د سیمې د زده کړو او ښوونو د چارو مشر محب داوړ ډیوته ویلي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په وخت نږدې 400 سکولونه وران کړل شوي وو، خو حکومت ډیر په چټکتیا سره د دغه سکولونو د بیا رغونې کار شروع کړی چې د سیمې ماشومانو ته د زده کړو چارې برابرې کړل شي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د نوي حکومت لخوا د ګیس د بیو لوړولو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی این جی یا په ګاډو کې د استعمالیدونکو ګیس بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د سی این جی د تنظیم مشر وايي د ګیس بیې لوړېدلو سره به اوس مسافرونه غستل کېدونکو کرایې هم لوړېږي، ځکه چې 80% بسونه او نور ګاډي په سی این جی چلیږي.
راپورونه وایي د پاکستاني چارواکو او د بې قانونه پیسو د لږد د څارنې نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف ترمنځ به خبرې اترې سبا د دوشنبې په ورځ اسلام آباد کې شروع کیږي. مامورین وایي د ایشیا لپاره د اف ای ټی اف د مامورینو ډله به نن شپه پاکستان ته رسیږي او د کورنیو چارو او د مالي چارو د وزارتونو له چارواکو سره به لیده کاته کوي. پاکستان د بې قانونه پیسو د لږد را لږد او د ترګرو تنظیمونو سره د مالي مرستو د درولو په اړه د کافي اقدام نه کولو له امله نړیوالې ادارې په خپل خړ یا گری فیرست کې شامل کړي دي.
ترک چارواکي وایي د سعودي عرب خبریال جمال خشوګي 13 هفته استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې وجل شوی دی. سعودي چارواکي دغه تورونه به بنیاده وایي. جمال خشوګي د ډیری مودې نه په خود ساخته جلاوطنۍ کې په امریکا کې اوسېدو، 13 هفته هغه په استنبول کې د سعودي عرب کنسولیټ نه د خپل واده د پاره کاغذونه برابرولو د پاره تللی وو. دا هغه کېدونکې میرمن چې د کنسولیټ نه بهر په انتظار وایي خشوګي د کنسولیټ نه بهر راونه وته.
په برازیل کې نن د یکشنبه په ورځ وګړي صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي. د لاتینی امریکا د هغه غټ اقتصاد په هیواد کې د ټاکنې په داسې وخت کې چې د لاتینی امریکا د تاریخ تر ټولو لوی د اداري فساد رسوایی را برسره شوی ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ودا او خبرونه کې وخت شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لسی ورکړی تفصیل به تاسو اوري زموږ همکار مختار خلیل نه
نن د اکتوبر 8 تاریخ ته او افغانستان کې د ترهګرو خلاف د امریکای په مشرۍ کې د نېټو د اتحادیانو د شروع کړي جنگ ولس کال پوره شول امریکای او د امریکای اتحادیانو په دې جنگ کې خپل هر قسمه وسلې او تور طریقې استعمال کړي خو د جنگ د ختمېدو علامې لا نخکاری نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د افغانستان د جنگ ټیکدارانو ته پټېکد ورکولو د تجویز په حق لا د اخبار د نامتو لیکوال کیرن ډی ینګ یو تفصیلی معلوماتي ریپورت چاپ شوی دی د ریپورت په شروع کې لیکلي شوی دی چې د اجرتی جنگیالو د دنیا د ټولو نه د طاقتور پرایویټ فورس په خوانی بانی اریک پرنس یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان جنگ د دله پټېکا ورکړی شي اریک پرنس د خپل تجویز د وړاندې خوځولو لپاره مشکلاتو کې غیر افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کابل ته هم تللی دی د ډیرو ګومان دی چې صدر ټرمپ د اریک پرنس د تجویز مرسته کوي خو د اریک پرنس په ځینو خبرو افغان صدر اشرف غنی سخت تاو خوړلی دی او د په تیر زیارت خپل یو بیان کې افغان جنگ کې د نوو نوو خلکو د را دننه کولو په هڅه سخت بد ویلی دی صدر اشرف غنی ویلی دی چې افغانستان به د ترهګرۍ خلاف د جنگ نه د کاروباري او د تجارتي جنگ جوړولو چری هم اجازه ورنکي پینټاګان کې د امریکای د مرکزی فوجي کمان مشر جنرال جوزف ووټل هم د اریک پرنس د دعوی سره اتفاق نه دی کړی چې دی وګینی د یو سو زرو اجرتیانو په زور او په ډیر کم خرص ډیر زر د افغانستان جنگ وګټي واشنگټن پوسټ کې چې د امریکای د قومي سلامتیا د کونسل ویان د یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې مونږ د خپل تګلارو د بیا بیا جاج اخیستو عمل جاری ساتلې دي او په هر هغه خبره او تجویز غور کولو ته تیار یو چې مونږ په افغان جنگ کې مخرونی کولې شي د اریک پرنس په تجویز د صدر ټرمپ د رویې په حق له امریکای او افغان حکومتونو سره نږدې ډیرو چارواکو ویلي دي چې صدر ټرمپ د اریک پرنس تجویز سره تر دې وخت اتفاق نه لري خو بلخوا د افغانستان جنگ دومره بې سوره کړی دی چې څه وخت هم سنوي خبره یا ټویټ پیغام خورولې شي اخبار لیکي چې د بلیک واټر د پخوانی مشر د اریک پرنس په افغانستان کې د ښکارا کېدو او د افغان جنگ په ټیکه د اخیستو په حق له د دې بیانونو او مراکونو معلوميږي چې افغان جنگ د امریکای د مزاج خلاف روان دی ځکه چې طالبانو په تیر اوړي کې خزلان د نصرتونه تر لاسه کړی دي او جنرال ووټل هم افغان فوج نه د غټي مرګ جوب لیکېدو خبره تسلیم کړې ده د اریک پرنس یو ترجمان مارک کوهن ویلی دی چې صدر اشرف غنی د صدارت د پاره موزون شخصیت نه دی او حکومت د امریکای د ټیکس ورکونکو د سالانه 2.5 ارب ډالرو په ډانګورو ولاړ دی اخبار لیکي چې اریک پرنس د خپل تجویز د پاره د مرستې حاصلولو په غرض دا وخت د کابل نه واپس واشنگټن ته راغلی دی د افغانستان په خپل دوره کې په دې نتیجه رسیدلې ده چې د صدر اشرف غنی مرسته ډیره کم شوې ده او رستر وځه یو واده کې دواله ده خو د افغانستان د قومي سلامتیه د شورا ویان قادر شاه په اریک پرنس سخت ټکونه کړی دی او په دې جنگ نه د غټي پورته کولو تورونه پوری کړی دی قادر شاه د اریک پرنس تجویز په سخت سره رد کړی دی او ویلي دي چې زموږ سیاسي قیادت او خلک دا قسمه منسوبي چری هم نه مني واشنگټن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې اریک پرنس بلیک واټر سره خپل ټول تعلق ختم کړی دی او اوس یې د فرنټیر سرویسز په نوم یو بل کمپنی جوړ کړی دا چې دفتر یې په هانګ کانګ کې دی
د وایس اف امریکا دغه خبرونه لا دوام لري اوس مهم بیاوی د جنوبی وزیرستان ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي حالت لوران سو سکولونو څخه 10% سکولونه بیا رغولې دي او د سیمې د زده کړو شوونه د چارو مشر محب داور بیا دی وته وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوال په وخت نزدې 400 سکولونه اوران کړل سوي خو حکومت ډیر په چټکتیا سره د سکولونه بیا رغوي تفصیل ادنان بچنای په دې رپورت کې راکوي
په جنوبی وزیرستان کې تر 80% نه زیات سکولونه اوس هم اوران پراته دي او دغه په سلګونو شمیره وران شوي سکولونه د بیا رغونې لپاره د حکومتي مرستې په انتظار دي چې زیاتره پکښې د جنکو سکولونه دي خو استادان او چارواکي وایي چې دغه په زیات شمېر ستونزو باوجود هم استادان په دوران شوي سکولونو کې خپل ډیوټي ترسره کوي. د خبرې تیر ورځ د سلام استادان د ورځې په مناسبت سره را جوړې شوې یو غونډې ته کړې او ویلي دغه سکولونه په بشپړ ډول وران ویچار دي او ودانۍ نه لري او نه د استادانو لپاره کوم استوګنې یا د خوراک څښاک انتظام برابر کړی شوی. خو باوجود دغه ستونزو استادان په سیمه کې د تعلیم رڼا خوروي. یو استاد پیر اقبال ڈیوا توائی په تیجه ماشومان کښې نیولی وي او ورته زده کړې ورکوي.
په سکول شې د شلې به نه میشته دی د بشتره کټ میش دوی نه میندوي چې میش واته کښېږدي هغه ستوز چای مړې ته په فکر شوي چې زه چای مړې چېرې مینده وکړم که درې څلور کسون په خپله غږ شه پنډېږي پاک شه یو کس د لنګري کردار ادا کوي او پښتان ورته کړو او دوه کسون ټیچنګ کړو. خبره دا ده چې هغه علاقې بچونو ته هم دغه مسله ده چې هغې ته د کنوینس طریقه نشته دی ایون کورسې ټټي نه د نوستي دپاره ځوی نشته دی یمیږ انشاءالله دا جذبه ده چې که بیخي کلک غورمه وي ځوی نه وي بیا هم ډیوټي کړي دو انشاءالله کېږي. لس کوله یقیږي چې میشته هېڅ قسم د ټاټ بشتر هغه ساري کورسي بلیک بورډ دا شینان دي روغلي یو پوسه د پولیټیکل حکام پرشر ویل یا د آرمی پرشر ویل او زهره خبره ده چې هېدغه خبره هم نه
د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې تندروي او د ناکلن رای نجات می فوزي عملیاتو په درس کې نږدې 400 نه زیات تعلیمي ادارې په بشپړ ډول تباه شوې دي چې پکښې بیا اسنې جوړې کړې شوې هم دي. خو زیاتره ورانې ویجاړې دي چې له امله په زرګاو شمېره ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. تعلیمي مبارزین په حکومت نیوکې کوي چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د تعلیم رڼا تر ټولو کامیابه او مؤثره وسله ده. خو حکومت د تندروي سره مخامخ سیمو کې تعلیمي ودې لپاره پاملرنه نه کوي چېرته کې چې په بیړني بنیادونو د سکولونو جوړول او تعلیمي رڼا خورول پکار ده. د سیمې خلک هم په حکومت ټکونه کوي چې تعلیم او ترقۍ لپاره نړیوالې ورورولۍ دومره ډالرې ورکړې چې ټوله سیمه به پرې ګلزار شي. خو حکومت پکې لا تر اوسه سکولونه نه دي جوړ کړي. خو د جنوبي وزیرستان د تعلیم څانګې مشر محب داور وایي نږدې 30% سکولونه بیا جوړ کړي شوي دي او د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته به باقي پاتې نور سکولونه هم ډېر زر برابر کړي.
او پولیټیکل انتظام یا پاک آرمی پراجیکٹس این جی اوز ٹول لگ جائے خپل میں سے کوآرڈینیٹ کا وی فاٹا سیکرٹری اور ڈائریکٹر سرا سمرا ریمیننگ سکول لیڈ ہم شوی سکولینا دی برد شوی سکولینا دی دا وار فوٹنگ بندے ہنگامی بنیاد بندے میر ماں زیری ویر کا وی وہ جوڑا وی ہے وہ انشاءاللہ آفت کری ڈیرا تیزا رہا بستان کلام فرنیچر دا دہی ویر کڑی دی میر نیرا دا سے مطالبات ہوئی چلا یا بدستور میر تا لکا خبرہ ہو شولا جی 70% میر سکولینا یا پداس حالات شندی چې بچون پرشکشن یا میز مطالبه کی خپل گورنمنٹ نا دی آرمی نا دی یوز نا چی دا مشتا زر نظر جوڑ کی چی بچون سکول پا طرف متوجه چیز.
په جنوبی وزیرستان کې په دومره لوی کچه سکولونه په داسې حال وران ویجاړ راته دي چې سږ کال جنوري په میاشت کې د فاټا سیکرټریټ په خپل کلنیز ریپورت کې ویلي وو 1500 نه زیات سکولونه په قبایلي زیلو کې د تندروي له لاسه وران شوي چې په هغه کې ناسوه 12 سکولونه بیا جوړ کړی شوي دي او باقي پاتې 500 سکولونه د جوړولو باندې لا کار نه دی شروع شوی. پوهان وایي دې جګړه کې د پښتنو حجرات جومات دود دستور په هدف کړی شوی او غواړي چې د پښتنو راتلونکی نسل د تعلیم څخه لرې وساتي. عدنان بیټنی، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @VOADIVA. دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. ترک چارواکی وایي د سعودي عرب خبریال جمال خشوګي تیره هفته استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې وجل شوی دی خو سعودي چارواکي دغه تورونه بې بنیاده وایي. تفصیلي رپورت عدنان رشید ناورو.
د ترکی چارواکو په وینا جمال خشوګي چا چې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کولو تیره اونۍ د خپل واده کاغذاتو لپاره په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ورغلی وو. د جمال خشوګي کوی جن شوی خزی چا چې د قونسلګرۍ بهر انتظار کولو د نهې په ورځ ویلي هغه د دغه ودانۍ نه واپس نه دی راوتلی. ښاغلی خشوګي د سعودي وګړی دی او د سعودي عرب قامی اخباراتو ترڅنګ به د امریکا اخبار واشنگټن پوسټ لپاره هم کار کولو. تیر کال چې کله سعودي عرب د حکومت مخالفینو پر ضد عملیات شروع کړل، نو نوموړي به د سعودي ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان باندې سختې نیوکې کولې او بیا د هغې وروسته په خپله جلا وطن شو. د ترکی چارواکو رایټرز خبری ایجنسۍ ته ویلي د پولیسو لخوا ترسره شوي وړمبۍ پلټنې ښایي چې ښاغلی خشوګي په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی او زیاتوي موږ ګڼو چې نوموړی د یو سازش لاندې وژل شوی او بیا د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلی شوی دی. خو د رایټرز سرچینو دا نه دي ویلي چې هغوی دا فکر ولې کوي چې خشوګي وژل شوی دی. خو بلخوا د امریکا اخبار نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د خشوګي ملګری او د ترکیش عرب میډیا اسوسیشن مشر توران کیسلی کی د خولې لیکي چې ترکی چارواکو هغه ته پخلی کړی چې خشوګي وجلې شوی او د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلی شوی دی. یو شمیر میډیا رپورټونو تر مخه د سعودي عرب هغه 15 کسان چې د نهې په ورځ د سعودي قونسلګرۍ نه راوتلي وو د ترکی پولیس امکان څرګندوي چې هغوی د خشوګي په معامله کې لاس لري. خو د نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د سرچینو د خولې لیکي دغه سعودي وګړي راغلي وو چې خشوګي غلی کړي، خو دا نه ده معلومه چې د هغوی اراده خشوګي سعودي عرب ته تختول وو او هغه ترې په غلطۍ وجله شوی او کنه د هغوی اراده د خشوګي وجل وو. په استنبول کې د سعودي قونسل جنرال محمد ال اوتابي د خالی په ورځ رایټرز خبری ایجنسی ته وښودل چې خشوګي په قونسلګرۍ کې نشته. د رایټرز خبری رپورټ تر مخه اوتابي خبریالان دغې ودانۍ کې وګرځول او هغوی ته یې د ودانۍ شپږ واړه چتونه وښودل چې پکې د امنیت لپاره جوړې کمرې او ګودامونه شامل وو او دا ثابتولو کوشش یې کولو چې خشوګي په قونسلګرۍ کې نشته. رایټرز خپل رپورټ کې د اوتابي د خولې لیکي چې قونسلګرۍ کې د سارنې کیمرې لګول شوې دي، خو په هغې د خشوګي د راتګ او بیا د وتلو ریکارډینګ نه دی محفوظ کړل شوی او په سمدستي توګه دا هم نه ده معلومه شوې چې دغه کیمرې خرابې وي او کنه.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
صف امریکا ډیوا ده او اوس هم یو مرکې ولورو ته قدرمن اوریدونکو ستاسو پام را ګرځو چې کامران خان چې یو پښتون مجسمه ساز دی هغه سره دغه مرکه ده چې زموږ خبریال ارشد مومند ورسره کړې ده او هغه وایي چې د پښتنو د اتلانو او د پښتنو د حقونو د مبارزینو مجسمه جوړوي او دغه خوند ورکوي. تفصیل هم په دې مرکه کې.
زما خپل پوره نوم کامران خان ارمان دی. زه د ملکن درگی د هریانکوټ کلی اوسیدونکی یم. دا فن په پنسل سره تصویرونه جوړول، په رنگونو سره، په واټر کلر سره، په آیل کلر سره او مجسمه جوړول بس دا خو زما د بچپن نه شوق دی. دا ریسنت وس ما چې کومه مجسمه جوړی کړی دی په دې کې، دا د منظور پښتین مجسمه ده، د ډاکټر سید عالم محسود صاحب مجسمه ده او د ملال یوسفزی مجسمه ده. دا ما د خاورې نه جوړی کړی دی. د خاورې مجسمه د مجسمه پوری خبره ای چې لکه غټه جوړه، کچه جوړه او زیات نه زیات درې گھنٹې، دوه گھنٹې، دوه نیمه گھنٹې داسې ټایم اخلي. سلیکشن خو زه د داسې شخصیات کومه، داسې انتخاب کومه کم چې زمونږ قام له دغه راوړي، د قام ستونزې را مخې ته کوي، بنیادی چیز مون کمی مسئلی دی هغه خلکو په نظر کې را اچوي او د پښتنو د را پاسولو د یو پلیټ فارم تور مخامخ کولو هسي کې زړه داسې کسانو تصویرونه مجسمه او یا سکیچز جوړو. ما منظور و ما مخ په انټرویو کې ویلو چې لکه د یو ډیر ناشنا کار کړی دی، ټول پښتانه یو پلیټ فارم ته راوستل او د پښتنو چې کمی بنیادی ستونزې وي هغه ته ګوتی ونیولې، خپل دښمن ښکارا په ګوته کو او هغه خبرې چې چا به د یو بل سره نشوي کولی هغه د بام د سره وویل. نو بس په دې مې ډېر زیات خوښ شو او دغسې ورسره ورسره د ډاکټر سید عالم محسود صاحب زموږ د تحریک مشر دی، په ولسي تحریک کې ورسره مونږ یو کار سره کو او کمالالی ته وګورئ نو زمونږ پښتنه پیغله چې د تعلیم په میدان کې زمونږ د زنانه او د جینکو کم محلي ځلی کوي او کم مصروفیات لري کم کارونه کوي نو هغه د چانه پټ نه دي. سکیچز کې زه ګورم کم چې تکړه هنرمندان دي لکه سندرغاړي شو، انزورګر شو، سیاسي سماجی کارکنان شو، سوشل اکټیویسټ شو، نو د داسې کسانو سکیچز جوړوم. دینا یو خوزه دا د خپل وړم چې کمې زمونږه کم جبر مونږ برداشت کوو، کم تکلیفونه، کم پابندۍ دي په مونږ باندې او کم ظلم مونږ سره کیږي د دې او بل په دې سخت حالاتو کې چې زمونږ دا کم اتلان دي چې دوی لم دا ډاډګرنه په دې تور ورکو چې لکه تاسو مونږ په سي شاته ولاړ یو، مونږ تاسو له سونه ریسپیکټ تر کوو، مونږ تاسو سره سمره مینه لرو، نو دوی مرا مضبوطه په دې چل باندې او دنیا تم خایو چې مونږ سره سکی مخالفت را تډیر زیات په دې وجه دی چې لکه تنگ نظری ډیر زیات خوره د مذهبي انتها پسندیم ده، نو دا خو مونږ د سینې جوړو چې لکه دې ته یا مونږ عبادت کوو یا رته دا سموعزز دي کنه، دا خو بس مونږ د کسانو ته د دوی په ژوند یو دغه ورکو د خپلې مینې یو دغه سره کوو کنه. بس دا خلک راته وایي چې لکه دا تاسو خانه کوئ په دې کې ګناه ده، دې له بسا ورکوئ او یا تاسو بل مذهب شورو کو هغه مذهب مو پریښو د خپل مذهب کنه. داسې مختلف قسمه خبرې کوي خو مونږ ته خو خاص خبرې نه ښکاري کنه. بس عام خلک هم زیات تر خو لکه دا کم مولا ټایپ خلک دینو دوی زیات تر دا سوچ کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ده په بلوچستان کې د پښتنو سندرغاړو او د غشانتي د بلوچستان کې چې د نورو جبو کم سندرغاړي دي د هغوی و غونډه را جوړه شوی و. د ډیوا خبريال نعمت الله هم هلته کې ورغلی وو او د پښتونخوا نه سندرغاړي وحید اچکزي چې خصوصا د غونډې تر بلل شوی وو د هغه سره په دې موخه خبرې کړې دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
ډیر مننه نعمت جان ستاسو او د ډیوا ریډیو ټلویزیون ډیر خوشاله یم چې په خپل کلی کې په ټنډه زیارت چې ډیر مشهور دی په ټوله دنیا کې دلته نن موجود یم او د موسیقۍ ننداره را جوړ شوې د زمر د صوبایي حکومت کړې د دوی یو جهان مننه کوو. الله تعالی دې وکړي چې زمر په دغه خوږ وطن کې دغه سي د خوشحالي د مینې د محبت پروګرامونه نورم زیات سي او خیبر پښتونخوا خدا سي د چا غم زمر شکر دی پښتانه دي ماته مین را کړې دا یقین ومنه زم شل یو ښکاله کیږي چې ما هلته دا ځان نه دی محسوس کړی چې زه یوازې هم هغه خلکو ماته در خپل کلی در خلکو کې زیاته مین نه ورا کړې کم هم نه درا کړې نو په دې وجه زالت ډیر زیات خوشاله يم ټول پښتانه دي خدای دې ټول خوشاله راکړي.
نن تاسو راغلي اصل ته دغه زیارت مقام ته دوه پرفارمنس کوي ډیر لوی لوی سندرغاړي ته راغلي دي څنګه نه واجد صبح خبر پښتونخوا بکې د بلوچستان د دې پمنس کې تاسو نن د زیارت خلکو ته پرفارمنس کوي آیا دغه وسنی حالات باندې د بلوچستان والا ته وکتل سي تاسو صبر وایست مطلب کدلته سندر ویل پازادانه
کوایسو؟ بالکل کوایسو دا خزمش پیغام دي چې نن دومره کسان سره راځي زي سوي چې دلته امن دي شکر دي الحمدلله ډېر ښه امن راغلی دي زموږ په وطن کې باید چې د لری لری زایو څخه خلک راسي کم چې دننسه ایشلو ډېر ښه لمخ کې راتل یو اربیا موږ دوی ته بلنه ورکو او بلنه موږ ورکو د دغه موسیقي پترو ورکو د تاسو د ټلویزیون پترو ورکو چې راسي زموږ په وطن کې امن دي زموږ وطنونه د دنیا تر هر وطن شایسته دي او بدرنګ نه دي نو شکر دی امن راغلی دی په دغه ځواني مزم راغلی او د پېښور څخه ما سره ډېر قدرمن سندرغاړي نور هم راغلی دی او زمج د بلوچستان ورونه هم راغلی دی دغه ته نو ډېر زیات خوشاله یو په داسې محفل کې چې نن مشتول سره یو ځای سوی او د موسیقۍ او شایسته ننداره ده.
بالکل چیرې د سندرغاړي څخه پښتنه کوي اول به دا پښتنه کوي تاسو نوې البوم کوم راځي خو اوس البوم ام پی 3 د نظام ټوله په لګټ ورته وي دي آیا وسم البوم جوړوي؟
البم خو دا سنه کو چې بخې په یو ځای باندې راسي د غټول د غزمج د چدي هغه اول یو اس بي او بیا میموري کارت را لې بیا دا هغه بعد اوس موبایل دور دی چې زیاتره خلک د موبایل باندې ډاونلوډ کوي هم او بیا د کمپیوټر یا کپکوري ځانته غسندري هوري نو کوشش دا وی چې یو یو سندره وکړو دوی دوی وکړو او دا غي بیا شا ویډیو وکړو شاعري انتخاب وکړو هغه بیا د سوشل میډیا د لارې مر
خپل مینوالو ته ورسم.
تاسو د ویډیو ذکر وکي یو غزل په ویډیو کوي، ای دا اوس سوال مخته راغلی دی، دغه وخت اکثر د سندرغاړو سره پوښتنه کیږي تاسو یو ویډیو جوړوي څومره خرچه کوي یو ویډیو؟
دا خو داسې ده چې په یو ویډیو باندې لس زره خرچه هم کیږي او لس لکه هم باندې کیږي. دا هغه د کوالټي پرې فرق دی، د هغه سټوري بورډ پرې فرق دی، او د هغه چې کم ځای ته تځي، مطلب یو ویډیو د زیدلې په زیارت کې کوم زما بلس شل زره خرچه راسي، زم په امریکا کې کوم زما بشل لکه خرچه راځي، دغه فرق دی.
تاسو هغه ول کم اتنه ز غزل سی ول هغه هم تاسو د هغه ریکارډینګ ویډیو ریکارډینګ په زیارت کړی وو، کتون کو ډیر زیات خوشا کړی وو، اوس هم د اتنه ز غزل خاص کا په کاکړی ټپو باندې پروګرام استا؟
او ستا بالکل، ځکه چې دا زما وطن دی، دلته د کاکړۍ ټپو ډیر زیات مینوال دي، هم کاکړۍ به ورته وایم. هغه خو زما اوله سندره وه چې ما وویل، نو دلته د کوټې په سیمه باندې هم ما د کوټې ستاینه پکې کړې وه، دا زموږ د پښتون وطن چې دلته کمې علاقې دي، نو ظاهر وه چې په هغه کې به موږ دا ځایونه راوستل هم، نو د هغې په وجه مې وکړ.
نن تاسو کوم غزل واورېدونکو ته کتونکو ته وړاندې کوئ؟
زما کوشش هم دغه دی چې نن هغه سندره ورته وایم چې د کوټه سیمه ښکلې، ژوبه او بولان ښکلې دي، جارله زیارت او چمن په ټول جهان ښکلې.
اخرنی سوال دی، تاسو ځوانان ته کوم پیغام ورکول غواړئ؟ ولې ځوانان چې دغه وخت انقلابي غزل هم غواړي، کاکړۍ غاړې هم غواړي، اتڼیز غزل هم غواړي؟
ځوانانو ته دغه وایم، نن سبا زه د شاعرانو او سندرغاړو ته هم دغه پیغام ورکوم چې دا کوم شاعري انتخاب دی کوي، باید چې دغه ونه کی او شاعر یو ښه کلام ولیکي او سندرغاړي د یو ښه کلام انتخاب وکړي چې زموږ د پښتو ژبه نور په ټوله دنیا کې په انټرنیشنل لیول باندې ترقی وکړي. ځوانانو ته دغه پیغام ورکوم چې کوم دا خرابه شاعري ده دغه ما اوري، او چې کوم ښه یو انتخاب چا کړی هغه ته دې توجه ورکړي.
وید خان سکزای صاحب تاسو ډیر مننه ډیور ریډیو ټیو سره خبر کول.
مننه تاسو یو جهان، مننه نعمت الله سرادی صاحب د ډیور ریډیو او ټی وی، هم یو جهان مننه کوم کورو دان.
او وړاندې کوي یو اداریا چې په نړیوالو او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
عبدالله احمد عبدالله په کال 1993 کې دار السلام تنزانیا او نیروبی کې د امریکې په سفارتخانو کې د بمونو خلاصولو د ترهګر واقعاتو د لپاره امریکې ته مطلوب مفرور دی. د په کال 1993 کې په مصر کې زیږیدلې دی، تورې سترګې او تورې ویښتې دي، په لاندې ښی شونډه د زخې نشان دی. د ابو محمد المصري په نوم هم یادیږي. عبدالله د القاعده د مالیاتو افسر، دوی له د پیسو ټکو رسولو سهولتکار او د القاعده د عملیاتو منصوبه ساز هم پاتې شوی دی. په کال 1993 کې امریکانو سفارتخانو باندې شوو حملو کې په سوونو خلک وجلې شوي وو او په زرګونو جوبل شوي وو چې زیات پکې د کینیا او د تنزانیا اوسیدونکي وو. 12 امریکانیان هم په دغو پیښو کې وجلې شوي وو. د دې او د نورو واقعاتو په سر عبدالله باندې د قتل او د نورو جرمونو تورونه لګولې شوي دي. د او د سفارتخانو په واقعاتو کې د سره سم تورن د بل ملګری د القاعده سیف العادل د بمونو خلاصولو نه پس د ایران د انقلابی اسلامي ګارد په حفاظت کې ایران ته بوتلې شوې دي. د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د عبدالله په باره کې د معلوماتو په ورکولو د لسو میلیونو ډالرو انعام ایښودی شوی دی. امریکا د ټولو معلوماتو د پوره پوره پلاتونو کولو تسلی ورکي او دا چې مخبران بچاته نه ښکاره کوي، که ضروري شو نو امریکا د مخبرانو بل خوا بوتلو ته هم تیار ده. که چا سره د دې تن په باره کې څه معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.